په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته زفره با ظاهر شرق لستر توایم. په دې خبرونه کې اوري د جلریز او د غرز نور له لاسوتل ولسوالي د برتنیولو لپاره د دفاع وزارت عملیاتو پیل.
عملیاتای ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه های مردم و افراد مرکی آسیب نرسه.
دکتران وای د ډیرو ماشومان او زیجون د میندو پر روغتیا ناوړه اغیز لري، خو د کورنۍ یو تقاضا ورته ډیره ده.
شپږ نور دی وزوی دی و بس هغه سوی دی و سه دبل په نس دی یا یعنی په تکلیف مور د ماشومان وږي مور ماشومان نه پایي مور وږي مور چې خدای راکړي.
دا به هم واوري چې په پاکستان کې سږکال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور شوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. په دوهمه نیمه کې تام د څانګې د ځوانانو ترمنځ پر فکري اختلافاتو بحث کیږي.
د خپل فکر ازادۍ ته نه یې پریښودل شوی. که یو ځوان په کور کې و خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي.
حقیقت صدای موبایل پروګرام دی، خو تر هر څه د مخه خبرونه له رحمت تکلیف وړاندې کوي.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان چارواکو په وینا لزمکه او هوا جدي پوځي عملیات روان دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا یو غړی ټپي کړ، او د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطینی وسلوالو او اسرائیلو ترمنځ اوربند تر اوسه نافذ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات لزمکه او هوا روان دي. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل د عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات لزمکه او هوا څخه په ډیر احتیاط او دقت ترسره کیږي څو ملکی وګړي او د خلکو کورنه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالی پرون د طالبانو په لاس سقوط شو. لدې مخکې طالبانو د میدان وردګو نرخ، د لغمان دولت شاه او د بغلان برکا ولسوالی هم د درنو جګړو په پایله کې ونیولې. د فوزرت وایي چې د دې ټولو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. په فیض آباد ښار کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړي په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر مصدق الله مظفری ازادۍ راډیو ته ویل چې نن ماسپښین د فیض آباد ښار په څلرمه ناحیه کې د ولایتي شورا د رئیس عبدالبشیر سمیم د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی ماین وچاودید.
موټر دی ولایتي شورا دی رئیس دی په یو موټر سایکل کې چې مخکې هلته درول شوی وو ماین ایښودل شوی وو. پر موټر دی تیرې دو په حال کې چاودنه شوی چې په غالب ګمان په ریموټ اداره کېده.
د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادۍ رادیو ته ویل د ولایتي شورا رئیس په موټر کې نه و، خو چلون کې د ولایتي شورا غړي منیره عالمیار تر کوره رسوله چې چاودنه وشوه. د بدخشان د مرکزی روغتون مسؤلان وایي د میرمن عالمیار حالت ښه دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پر هغې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د هیواد ټول محصولات د افغانستان په خپل نوم صادر شي. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د وزارت هند او فرانسې ته د افغانستان د صادراتي محصولاتو لپاره د با اعتبار سرټیفیکیټ د ترلاسه کولو پر پروګرام کار پیل کړی. ښاغلی احمدی وایي د دې سرټیفیکیټ په اخیستو سره به د نورو هیوادونو په نوم بهر ته د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه ونیول شي. لدې مخکې د افغانستان صادراتي محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته یې ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطینی وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربند تر اوسه نافذ ښکاري. مصري منځګړي د دې اوربند د مودې د اوږدولو هڅه کوي. مصري چارواکي د اوربند له انفاذ رئیس تر ننه په دې اړه له دواړو خواوو سره خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د بیا رغونې لپاره ډېر مرستې ځانګړي کړي.
Hamas is a terrorist organization. We recognize
Hamas یو ترورستي سازمان دی. موږ یې پیژنو. خدا په دې معنی نه ده چې غزې ته بشاکو او غزه په ټولو هغه پیکونه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلې دي بیا نه راخو.
بایدن زیاته کړه چې د امراستي بل فلسطینی چارواکو سره په همغږي ولګول شي تر څو دا ډاټ ترلاسه شي چې حماس به پر توغندیو نه لګوي. د امریکا ولسمشر همدارس ټینګار وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړي کړکیچ د حل یوازینی لار د دوه دولتونو جوړیدل دي. پاکستان وايي اقتصادي وده په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیدي 4% وده کړي. دا اندازه د پاکستان د اقتصادي وده په اړه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د اټکل تر کچه تقریبا 2% زیاته ده. د پاکستان د ناخالص ملي عاید د وده په برخه کې د IMF اټکل 1.5% او د نړیوال بانک اټکل 1.3% و. د پاکستان د پلان وزارت پرون د می په 28 ویل چې د کورونا د وبال اغیز او تر رغې دورسته په 2020 مالی کال کې د هیواد د اقتصادي ودې کچه 3.49 و. او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فائنل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن تر سره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو لکبله ځنډیدلی و نن شپه د هالند په روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل مخې په ټوله نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون خلک پر تلویزیونونو وګوري. ویل کیږي چې ښایي له ایټالیا، فرانسې او مالټا څخه یو د سګانی سیالۍ ګټون کوي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیا کې زیږیدلې تاجکی سندرغاړي منیجا د روسیې په استازیتوب ګټون وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اور. اوس موجود خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د برتنیولو لپاره ځکنی او هوایی عملیات پیل شوي دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تیرورست طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دې ډلې وایند ذبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې څخه شاوخوا سل سرتیری دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان چارواکي دا ادا نه مني. د جلریز ترڅنګ د افغانستان په نورو ولسوالیو کې هم د محل عملیات پیل شوي دي چې له طالبانو یې بیرته ونیسي. تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي چې طالبانو په دې وروستیو کې یې نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وایي فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ملکی خلکو په کورونو کې مرچې نیولې او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط او دقت خو په شدت سره روان دي. خو طالبانو بیا تل دا خبره رد کړې چې له ملکیانو او د دوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي. ښاغلی امان د پلسوي عملیاتو په اړه جزئیات داسې شریک کړل.
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
نوموړي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دوه نوي طالبانو د وژل کېدو، 48 ټپي کېدو او د دوه نورو د نیولو ادعا وکړه. طالبانو بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا لس ورځې وړاندې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړم ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ او څومو د وړاندې هم د بغلان بورکه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. دغه شانس مو د وړاندې د لوګر چارواکو ویلي و چې د سرخ ولسوالۍ کارکونکي د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال کړي، خو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه. په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ځینې سرتیري پکې په خپله خوښه پوستې پرېږدي او دغه شان د طالبانو په لاس اثر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي دوی ته اکمالات نه کېدل نو ځکه طالبانو ته تسلیم سول. د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. که څه هم د خپرو شویو ویډیوګانو په اړه دفاع وزارت څه نه وایي خو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالیو د سقوط ادعاوې ردوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالیو ته په خپل وخت اکمالات نه کیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې که افغان ځواکونو ته په خپل وخت بشپړ تجهیزات ورسیږي هیڅکله به هم ولسوالۍ سقوط ونه کړي. د دغه کمیسون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې لس مودی راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او یا د ولسوالۍ له کومې جګړې پرته د شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدو سره د دوی لاسته ورغلې ده.
دوستان و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت یو شمیر له لاسوتلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یوله دغه ولسوالیو د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ده. په همدې تړاو زما همکار د لغمان له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې او په سر کې د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط په اړه پوښتلې ده.
په دغه شفاړه باندې تاسو او ستاسو کوم ټول د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندولې او ویلې چې هم دغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاته کړې دي او د درور ځکه نام دې تکتیکي شاته کړل مګر چې کوم نظر خوښ ده هغه د شي د ساري و چې څنګه درانه تلفات اوسې دي اوس مهم صاحبونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور راځي کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپل اوغانیزمي قانون له مخې به ډیر ژر بشته قوتونه هغه مخنیزه ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي هلته د یو شمیر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوي ولې هغه وخت مخه ونه نیول شوه؟
شا طرف ته کومې پوستې په د وروستیو کې نه دي چور شوي هغه الینګار طرف ته دوی پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شوله هغه طرف ته.
یارمل صاحب هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند په اړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی د اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان په مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو نه د هیچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي سپینږیري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم بحث کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي چون طالبان هېڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
صحیح. والي صاحب موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسو رسمي حال ته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل حتی هغوی هم غونډې وکړې بیا د ستاسو په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
اجتماعي مسائل دی او درته یو حل لري ورته پیدا کېدل چې یو حل دی.
د لغمان ولی رحمت الله یارملو.
ازادي رادیو لوونه تروو
ازادي رادیو ری. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس د درېمې څپې 312 پیښې تشخیص کړي چې ډیری یې په ننګرهار ولایت کې دي. د دغه وزارت چارواکو په خبره د یاد وایروس درېمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او په بیړني حالت کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د کورونا وایروس دریمه څپه د چټک خپرېدو په حال کې دغه هیواد عام روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس د دریمه څپې 312 پیښې تشخیص شوې چې ډیری په ننګرهار ولایت کې دي. دغه وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناروغي داخته کېدو نه کې په عادي ډول دي خو خبرېدلې په چټک ډول روان دي.
په هیواد کې د مثبت پیښو زیاتوالی لیدل کېږي خو سندره پیښې زموږ په مشرقي ولایتو کې دي، یعنی په ننګرهار او کونړ او لغمان کې، د دې ترڅنګ په کابل ولایت کې ډېرې پیښې موږ لرو، په مرزي ولایت هرات او قندهار کې ډېرې پیښې موجودې دي، په کندز ولایت او بلخ کې او لوګر ولایتو کې هم د پیښو
دا سیخکاری چې د کورونا د دریمې چپې ویروس له هند او ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته را انتقال شوی دی. د ښاغلي علیزی په خبره له همدې عمله هند ته تګ راتګ کم شوی دی. نوموړی وایي بیړني حالات کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. په افغانستان کې د کورونا دریمې چپې خلک هم اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي رضوان الله اساس او نثار احمد صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونا وبا دریم سپه لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده ورځ تر بلې په هیواد کې د پرمختګ په حال کې ده. همدارنګه موږ د دې ویروس له مخنیوي په لار کې په دوامداره ډول د لاسونو مینځل او په ټولنه کې د ممکنه واټن یا فاصله مراتبول چې دا هغه موارد دي چې د روغتیا وزارت لخوا خلکو ته وړاندې کیږي او د هغوی لخوا دا توصیه کیږي چې په دې باندې زموږ هیوادوال عمل وکړي.
ظاهره خبره ده که چیرته دغه احتیاطي تدابیر عملی نشي او نظر کې ونیول شي نو ټول ژوند ته خطر دی، که هغه ځوان وي، سپینګری وي، که هر څوک وي. نو دا باید په لیکو په ځان باندې او عملي کړو تر څو دغه وبا له منځه ولاړه شي.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د تیر 1499 کال د کب میاستې په 15 نیټه د کورونا وایروس د لومړۍ پیښې له سپتیدو تر دې دمه له شپږ 500 زیات کسان پرې اخته سوي او له دې شمېره بیا 2802 کسان ترې مړه سوي دي. د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه وایروس له امله 10 کسان مړه سوي او 242 تنه نور بیا تازه پرې اخته سوي دي.
وسم بلخ ولایت تورزو هلته د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د غواښونو زیاتوالی سبب سوی چې ل رسنیو څخه د شزینه خبري اعلانو تیشته ډیر زیاتوي اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسي محدود سي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او د غرض په دی ولایت کې یو شمیر خبري اعلان وایي چې د رسنیو په وړاندې غواښونو د خبري اعلانو ترمن سانسور هم زیات کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د یو خیر تدریس بلند امنیتی اثر ادرس اثر ایدی بولین بیشتر.
محبوبه محمدی نومیگه او په بلخ کې د سلام وطندار رادیو خبري علاوه هغه یو میاشت کی چې د طالبانو له خوا د پرله پسې غواخونو لامل له افغانستان څخه بهر تښتیدلې. محبوبه اوس په ترکیه کې کډواله شوې او د کډوالۍ دوسیه هم لا نه دروخانه. هغه له محمدی ازادي رادیو ته ویل چې په پای کې له هیواد څخه د تښتې هدف نه درلود.
وقتی ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم،
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه، دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم امنیتی وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتیدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د صحافي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. د وویل
جنگ و ناامنی ها و ناملایمات و قارن شکنی ها
جګړه ناامنی نخوالو او له قانون څخه سرغړونو له بده مرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهمو لاسترړونو څخه د لګوک سره مخ کړي او له بیان ازادي څخه سرغړونه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در تا یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار و وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی‌های اخیر بوده.
د بلخ امنیه قماندانۍ د خبرلرانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړې. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مابده د طالبانو په راتګ سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تیره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشت په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 12 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال دغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه یو سیمه ایز موضوع په پا پاکستان کې سرشکاله اقتصادي وده له هغه څخه زیات راپور سوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. دا زیاتوالی وروسته له هغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. تفصیل په دې راپور کې
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سږ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیږي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوی وده کابو دوه برابر ده. د پاکستان د پلان وزارت پرونو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به یې سږ کال 3.49% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي ودې لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.1%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% ودې خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلی د اقتصادي ودې د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښونکی دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کورونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ وو. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړی دی. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي له کبله د سړي سر کلنی عاید له $1,416 نه $1,533 ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
بیرته افغانستان ته راځو. په افغانستان کې د نورو روغتیایي ناخوالو ترڅنګ د ماشومانو د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول هم د ډیری مندو ژوند او روغتیا له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. خو له دې سره سره په لرې پرتو سیمو کې خلک لیواله دي چې تقریبا هر کال یو مور نوی ماشوم وزیږوي. په دې راپور کې زما همکار د روزګان ولایت یوه روغتون د ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو د زیژونتون وارد دی چې اوس مهال تر شلو زیاتې ښځې د زیژون پر مهال په کښې کې بستر دي. په دوی کې ډېرې داسې ښځې دي چې له دریو څخه تر نو پورې کوچنیان لري چې ځینې یې د دغه روغتون د ډاکترانو په وینا د وینې له کمښت سره مخامخ دي او دا ځکه چې د کوچنیانو ترمنځ فاصله نه ده پلان کړې.
یعنی په تکلیف مور د ماشومان وږي، مور ماشومان نه پای، مور وږي، مور چې خدای راکې.
زلیخا له دغه شذو څخه یو ده. دا د ورزګان په ولایتي روختون کې د زیاتو ماشومانو د زیږولو لامل د مرګ پر بستر پرته ده. خواښې ګلسیکا ده د پایواز په توګه روختون تور سر راغلی. ګلسیکا وایي د زلیخا د واده وکاله کیږي او هر کال یو کوچنی زیږولې دي. د ګلسیکې په خبره دا چې د زلیخا ډیر اولادونه انجونې دي، نو دوی د نارینه اولاد په تمه ورڅخه د لا نورو کوچنیانو زیږولو غوښتنه کوي. زلیخا خپله د خبرو کولو توان نه لري، خو خواښې ګلسیکې ازادي راډیو ته وویل
شپږ نور دی زوی دی، دا و بس هغه سوي دی اوس د بل په ناست دی. یعنی په تکلیف مور د ماشومان وږي، مور ماشومان نه پای، مور وږي، مور چې خدای راکې. پنځله شپانس ماشومان مې سوي دي، مور دي ګرد تر شلو پورې مې دغه نه سوي دي چې مور دي نه پایده چې پیدا بس ول د کال بس د دوه میاشتو سمره بس په دې کې خدای تعالی درې الکان څلور نور خدای را پای ولې دي. یعنی مختبه خو نو خدا شکر چې اولاد دي نه دی ویلي چې کاشکې خدای نه را پای مور شو دي چې خدای راکې شو دي.
ګلسیکیز موږ د دې پښتنې له ځواب ویلو څخه ډاډه وکړه چې دا کوچنیان خو زلیخا پیدا کوي، دردونه، بیخوبی او زحمتونه هم پر دې تیریږي، نو پاره یې پریکړه باید دا هم په خپله ونه کړي. په همدې روغتون کې د زیږونتون په وارډ کې یوه بله ناروغه مریم هم بستر ده. تازه یې زوی پیدا سوی او دا یې اتم کوچنی دی. مریم دو دیرش کلنه ده او نه کاله د واده کیږي. دی ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د زیاتوالي لکبلې د پالنې په برخه کې لګڼستون دو سره مخامخ ده.
موري کیږي ورنه زیل لري نه جرغتیږي شدیه غوالي سره ته په دغه تکلیف دی د عمر نه جوړ کیږي سره میاشت میاشت واکسن سره کولای وو ولکه ډوډۍ ور پیدا کولای سی ولکه روز زلای سورو چې دوه دوه دنې یو په فناس بل پیدا کیږي فلغه یبا خو نه پویږ نه پوی سره نه خلاصیږي که سره خلاص د سیږي نه پیدا.
مریم زیاتوی چې په دغه ولایت کې د کورنۍ غړي زیات شمیر ماشومان دی تړباسي چې ډیر کوچنیان وزېږي. د ورزګان د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس د 1499 کال د لومړی ورځو څخه تر اوسه پورې په دغه ولایت کې له هغه ناروغانو څخه چې ولایتي روغتون ته وروړل سوي، څلور شزي د ماشومانو د زیږون پر مهال مړي سوي او 125 ماشومان د زیږون پر مهال مړه سوي دي. د دغه روغتون سرپرست او متخصص ډاکټر زیاول رحمان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه میندو او کوچنیانو د مړینې یوازنې لامل دا و چې هندو د زیژون ترمنس خوندی واټن نه وساتلی.
چې دی چې ټابلیټ اونو پېشکاری شری ته وچ کوي ماشومان کې شری خوري اجازه نه ده کې ما دوه کې
سیمه ګل د ترینکوټ په ولایتي روختون کې د کورنۍ د پلان کولو د برخي مسول ده. دا اداره له شذو سره د حمل نیولو د پلانونو په اړه مرسته کوي. داوای هغه میرمنې چې د کوچنیانو د زیژون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي.
یو شمیر میرمنې په دې اړه معلومات نه لري چې باید د ماشومان ترمن فاصله مراد شي. باید څلور کاله فاصله ولري او یا هم کم تر کمه دوه کاله او یا هم درې خو باید ولري. هغه میرمنې چې نه پوهیږي دغه تصویر ورته خیم. مور جانې د ماشومانو ترمن د فاصلې لپاره دغه ګولۍ دي، دغه پیچکاري ده، دغه سامان دی چې باید ګټه ترې واخیستل شي. خو که تاسو له دې څخه استفاده ونه کړئ او تاسو پرلهپسې هر کال ماشومان راوړئ، د وینې له کمی سره مخ کیږئ، د زړه ضربې درته پیدا کیږي، ستاسو اقتصاد ته زیان رسیږي.
د ورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او مني چې په دې اړه په دغه ولایت کې عامه پوهاوی کم دی. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته وویل
د دې اړوند خپل په عموم کې زموږ په سیستم کې تقریبا مختلف میتودونه دي چې په هر کلینیک کې د قابله صاحبانو لخوا څخه دي ته توصیه کیږي، دغه اړوند عامه پوهاوی ورکول کیږي او دغه څخه وروسته په کورنۍ پورې اړه لري چې کوم میتود ځان ته غوره کوي، آیا د دغه میتودونو سره دی غوښتنه لري، غواړي او کنه غواړي. بیا هم د روزګان په ولایت کې دی اړوند باندې اما په هوای کم دی د کلینیکو په ساته باندې روزانه از موږ خوندې ومند ته اما په هوای ورکول کیږي فاغه په ډیره کښته سویا باندې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس چې تازه ال ازادي راډیو سره شریک کړي د ټول هیواد پر کچه هر کال په هرو سلو زورو میندو کې 615 نوي د زیږون پر مهال مړی کیږي چې پکښې د ډیرو اولادونو راوړونکي میندې هم شامل دي.
او دوستانو په دې سره ورسیدو د خبرونی نیمایی برخې ته. په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات لزمکه او هوا روان دي. دفاع وزارت وایي چې د نورو له لاسه تللو ولسوالیو د نیولو عملیات هم پیل شوي دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړې منیرې عالمیار په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربان تر اوسه نافذ دی. او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالي له یو کلن ځنډ وروسته نن شپه ترسره کیږي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولئ. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په دغه هیواد کې د کلبونو د سب بهیر پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې پرمختې څنګه په پام کې لري چې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په ټول هیواد کې د کلبونو د سب او راجستر بهیر پیل کړي. او د نوموړي په خبره چې په دې سره به د هیواد فعال کلبونه وکړی شي چې یادو سیالیو کې ګډون وکړي او له دې لارې د کورنۍ کرکټ رسمی سیالیو ته لاره پیدا کړي. خغلی هوتک وایي د افغانستان د کرکټ کلبونه به د برېښنایي سیستم په وسیله د دریو کلونو لپاره د ولایتي استازیو لخوا په اړوند ولایتونو کې د ټاکلي فیس او اداري اصولو په شتون کې ثبت او راجستر کیږي. د یادولو ده چې د کلبونو د ثبت لړۍ به د روان 2021 میلادي کال د می میاشتې له 15 نیټې څخه په ټول هیواد کې پیل شي. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون لوبغاړي آسیای جام سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربی اماراتو ته روان شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ به په دوبۍ کې وشي. یادې سیالۍ د می د میاشتې له 20 پیل شوې او د همدې میاشتې تر 1 به دوام کوي چې 14 آسیایي هیوادونه پکې ګډون لري. او ټاکل شوی چې سبا د می په 30 تما بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې 50 اوره لوبه وکړي. بنگلاديش او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې دوه نړیوالي یورزنی لوبي لري. د دوړو لوبډلو ترمنځ نړیوالي یورزنی لوبي د می په 30 او 15 نیټه تر سره کیږي. بنگلاديش 13 ورځ د شکیب الحسن په ګډون 15 کسي د لوبډلې اعلان کړه.
دوستانو سم د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واوري.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لغمان د هیواد د ختیز دروازه او همدا ډول د درې نورو زونونو سره د ختیز د وصلته کې بلل کیږي. کورسیو کې لدې سیمې د نامنې خبرونه زیات خبري کی. د پنځنوي پورس طالبانو وویل دولت شاه ولسوالی نیول، خو ملي دفاع وزارت دا خبره رد کړه. وی ویل ځواکونو یې تکتیکی شاتک کړي او دښمن ته مرګونی گزارونه ورکړي. رښتیا څه دي؟ د ولسوالی والکل چا سره د لغمان د نامنې تر شارات څه دي؟ هلته سیمایز مخالفتونه څومره د وضعیت خرابېدو سره مرسته کړې ده. دا نور مهمه پوښتنه نن حقیقت څه د خبرونه کې د دې ولایت لوالي رحمت الله یارمل څخه پوښتو. والی صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته
ډېر مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو د ریکا تاسو تخنیکي او همکارانو او ټول اوریدونکو ته.
والی صاحب، دولت شاه ولسوالي د حکومت تر کنټرول لاندې ده او کنه سقوط یې کړی؟
دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستوبونکو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دی. او دوه ورځې کې نامدې تکتیکي شاتګ لامل چې کوم نظر خوښ ده هغه بېخي بې ساري و، دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. اوس مهم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، حالت د یو شمیر پوسټو د سقوط خبرونه خبره شو، حتی خلک ورغلاغه پوسټ چور شوې، ولې هغه وخت مخاونني ورشوه؟
په شاته طرف ته کومې پوسټې په د ورستوي کې ندی چور شوې، هغه لنګار طرف ته دوه پوسټې وي چې هغه د چور مسایل راپور وکول هغه هغه طرف ته.
یارمل صاحب، حالت په دغه ورستوي کې یو اوربند پاړه باندې یو سند هم لاس پلاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، دا اصلي کیسه څه شی و؟
لغمان سره مربوطات کې مور هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه به هیڅ اثر اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسیدونکي اسپینځلي او ځینې کاروندګر دواړو طرف ته تللي وو، د ولسوالۍ مسؤلینو سره باز کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي. چون طالبان هیڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي، هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده، حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
تاسو د ننګرهار له والي سره ولیدل، دغه لیدنې هغه مهم ټکي څه وو او د نویو وضعیت د پاره څه پلان جوړ شو که څنګه؟
تبعید چې مشرقي ټول ټول افغانستان به بالخصوص مشرقي ټول د پامل حیثیت لري، مور ډیر ګډ نیتی اقتصادي او اجتماعي مسایل لرو او د دې لپاره شه هم هنګل لرو، دا هم هنګي د تازه کول او د غوې ما دغه مانګي کې د بهترین هم هنګي جوړول په مونږ مجلسونو سره وکړل. د زموږ لمړنۍ مجلسونه نه دي
والی صاحب، موده وړاندې په لغمان کې د یو شمیر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل شو، تاسو رسمي حالت د یو شمیر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ساسي په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغیز لرلی شي؟
دا مونږ مخالفتونه په ولایت کې نه وي خبرې دي، کله کله دوی هم داسې والی او وکیل ترمنځ کله ستونزې پیدا کېږي، خو د امنیت باندې د هغوی ډېر تاثیرات نه شته. نه هغو خلکو کې د کومره امکانات شته ورسره، دا اجتماعي مسایل دي او بېرته یو حل لارې ورته پیدا کېدلی شي او حل لېږي.
کمو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر تصویرونه لیدلی وو سي هغه کسان چې د دولت شاه د ولسوالۍ نه دولتي امکانات وړي دي، په ځانګړي ډول باندې پوځي او نظامی موټری، د هغه ځوانانو لباسونه او د هغه ولاړ له ټوپک او بیا له وسلو سره، فکر کوي دا طالبان دي؟
که وایم نو د ساحه کې خو همدغه طالب په نامه دي، طالب په نامه راټولېږي. که څنګه دا اکثر ما نږدې خو ما ته چې طالب موجود دي، که بیره چې ځینې کسان هم داسې شاید واوسي، خو دا د افغانستان په مسایلو کې داسې دي، کله چې دوی داسې احساسوي چې یو پوسته نیول شوی دی، یو ځای نیول شوی دی، مثلا لکه د لنګار ده، کله چې چور کې ځي چور کې بیا ځینې د هماغه منطقې کسان هم یو ځای کېږي او هماغه منطقې کې هم ځینې کسان په دې نس باندې چې یو څه ترلاسه کېږي. خو ټول هم طالبان نه دي،
یو په ټولنیزو رسنیو کې بل مهمه پوښتنه چې د ځایي خلکو او همدارنګ ځینې فعالانو له خوا مطرح شوې ده، دا چې لغمان د حکومتي چارواکو او همدار ډول پولیسي جرګه کې د ځینې وکیلانو ترمنځ قرباني دی، که مخالفتونه اساسي وي ولې ملت قرباني ورکي؟
مخکې دا نه وښتل چې دا مخالفتونه د پرمیتي وزیر پاتې تاثیر نه لري، او ما اجتماعي مخالفتونه دي. کبایی ده چه یا طولانه که چه حالتا اینکانان و سیج مخالفتان باید موجود دیده، خصوصا سیاسی حالت که یا سیاسی سیاسیون ترمن چه وحلی و ولتن دید کل کل مفتلات که و دا امنیتی مسائل که همه مخالفت برگی صرف نلده.
یا مکتوب خبر شو؟ او په هغه کې دا چې لیکل شوی وګنې چې تاسو د غوی میاشتې له وشته می تر جوزات راتمه پوري ترکیه ته غواړي ولاړ شي، دا سمه ده خبره؟
دغه دې په اړه باندې خلکو ته تاسې ذهنیت بل طرف ته بونه زی هر دولتي مامور خپل کلنۍ رخصتي لري او څنګه د دولت مامور یم او رخصتي لري زما د رخصت وخت او زما رسمي رخصت راغلی و خو د امنیتي وضعیت بهبود په خاطر زه پاتې نه یم او تللی نه یم تر اوسه پورې دا نن هم دا اوس هم په نظامي شورا کې یو هېڅ ځای ته اراده نه لرو دغه دولتي رخصت اخل د هر دولتي مامور حق دی او خپل ستونزې په خاطر تاسو په جریان کې یاست چې څو میاشتې مخکې پر ما انتیاري موټر وسو د رئیس جمهور په هدایت بیرون ته د تداوي لپاره ولاړم مغو ډاکټرانو په سپارښتنه زما د تداوي او د چک اپ وخت وو چې د هغوی په سپارښتنه باید زه هلته تللی وای نو د امنیتي وضعیت په خاطر هغه نیټه هم تېره شوې ده او زه تر اوسه هم په لغمان کې یم او د هماغه سفر څخه مې سرته نظر کړی دی او همدلته د خپلو سربازانو او مسؤلینو سره یو ځای
درسته د دې درسان چې د دولت شاه مسله مطرح مهمه بلل کیږي په یو شمینور ول سوالو کې هم د امنیتی وضعیت په اړه باندې اندېښنه شته ویل کیږي سو پوسټ هم نیوز اكونو پری خري
ان شاء الله اتمن شکیږي مستفاده زده مې کوتون رسیدلې دي کومندو ځو کور رسیدلې دي نشدو ورځې کې ان شاء الله هر څه ست نارمل طرف ته ځي
د لغمان امنیه کومندان هم بدل شو نوې تبدیلی به اغیز ولري
د مشرانو پریکړه ده او تبې د مشرانو پریکړه حتمان یو حکمت لري امر او نو سونه هلمانیو چې مسکتاه وله
ختیس کې ولوی خپل اردو هم پرته ده د دې ترخوا په لغمان کې هم کافی امنیتی او دفاعي ځواکونه لرو ولی په سوون وسلوال زورګونه وسلوالونه هم تبلیغاتي دزګه کیماته وته ورکول شي او هم په نظامی برخه کې تقریبا ذهنیت داسې ایجادوي چې فکر کوي او دښمن یې پر غالب دی
ډېر مسولیت هم دا شاید چې د رسنوی هم دی ډېر کله موږ ډېر لوی څه په دې ولایت کې د ولسونو د فار په ملیون هاو افغانۍ ځانګړي پروژې چې تاسو یې خورسنه دا هیڅ ستاسو لپاره یو خبر نه بولي په پای نه وخت په یو منفي خبر پسې د ډېرې هلي دلې کوي دا د رسنوی تبلیغ هم د دښمن د مورال سبب ګرځېدلې او په داسې وخت کې هغه رسنوی ملي رسالت ته ډېره توجه نه کوي یا ډېره نه نو دښمن دی د خلکو د بیرې څخه استفاده کوي یا خلک بیري خو اصلي ولسونه تاسو ولیدل په زرهاو کسان فقط څومره مخکې د ولایتي ادارې او د جمهوریت ملاتړ راوتلي وو نو پکات دروغ نه وای پرشتیا د ریجا پرشتیا د خپل حکومت دولت جمهوریت او د خپل ولایتي ادارې څخه ملاتړ کوي
والي سر زما ورسته پښتنه په لغمان کې هم هغه ډول چې تاسو وړاندې میادونه وکړه چې حتی حتی کاروانګر وړي چې طالبانو سره دی اوربند یو عادي مسله یعنی په وادي ډول باندې وړي توافق ته ورسیږي تاسو څومره ډاډ ورکوي چې بزګران بخول په فستونه د امنیت په فضا کې سره راټول کې او همدارنګ للاسي وتلې سیمه به ته ونیسي او وضعیت به بیرته هغه ډول چې وړاندې وادي حالت ته ورسنه کوي
قربان فرم اول چوربان مشکلات ندی زه مشران پیږي اوربان پیږي متچکه مسلکنه فرار شویږي قامه باندې مصرفوي خو مجدارو کولای شي چې ورسونه امنیت هم نه وو مسربازان د امنیت لپاره هر ورځ قرباني ورکړي ترڅو بزګر په ډاډه ډول باندې خپل دیشول وکولای شي او لسنه په ډاډه ډول خپل دیشول ته دوام ورکړي موږ هم دم دغه سربازانو فداکاری ته په کچو سره ولسونو ته ځاډ ورکو چې خپل واسه کوي ان شاء الله کوشش کوو چې دوی ته
شش باندې برابر کړی د لغمان والی رحمت الله یارمال لدا سې ډیر مننه مننه مول
تاسو څخه
شکر تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو سلام لیدل یا وريدل به مو وی چې ځوانانو ډېر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وې دا کړی دي
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ درا چول شي
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي
کله چې ټولنه آرام شي کله چې جنگ نه وي مال طبيعت د مسلمانانو مز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کیږي
انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته وې دا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چېره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نه شي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ زغم، زموږ درک، زموږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس د نظر نه منی دیغه دلیل واوري. څه ده دلته ځانس غمل چې دی غم خالی کړي نه منځ تر ځکه څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. کچېره دلیل ته جواب نه لري نو هغه به تاریخوال تلاش نه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله دا کوخ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور نه لوړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړي دا سي دی بل چا هم دا به تحمل کړي. دا کې چې بل چا خوخ نه ولې دا نه خوخي دي سبب نشي چې ته غته تهدید کی، حتی هغه وژنه، حتی هغه سره دوستی بنده کی. نو دا ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ لاره لري، د خبرو لاره، د سمې مفاهمه او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا به ټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
دا خو زموږ په خوانی خبرې دی، موږ درې سو څلور سو کال په خوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په موږ محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکری وده په موږ سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډیر ورسته لکه څومره چې اوس ورسته. دا اوس هم چې ورسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ تاسو ټولنه به هماغه ورسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکرالله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښي او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو زمینه مساعده کړې چې په مستار نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه هغه تاسو داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تاسو درکې چې هغه دغه نه تاوتریخوالی د خوشنط بي سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوخي دی وبن نفر بنې خوخ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخم او ته چې خوخي ته به ځان ته دلیل سره لري، کنه به د دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کی همدغه عامل دي شوی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته یو دی بل سپکولو ته.
دا خصوصیدونکو سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنز مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولی نه ړنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځین انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوګه هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که مونږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
څاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه ته تاوان ورسوي، تخریبی کې یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زور مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سپور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره دې چې زما خبر در باندې بدل لګي بیا هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید ځکه ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي، هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځند قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزکی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې د سپېښو وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موران دکړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
آخر بچ رہا مان کے مس مجھے میان تم بجے کرما سما جانان تیرے جی کرما سما جانان پتر سو پوری جدا کر دے لمان بجے کرما سما جانان.